سلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې ګړې کې به د خیبر پختونخوا فاټا بلوچستان او دغه سې د پاکستان د ځینو نورو سیمو په اړه رپورټونه واورې 19 پروګرامونه مدرسې په اوسني عصر کې او د نړۍ رنګونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند اورو
ستړي مشلو مې ته مهم خبرونه لنډیز په جیکب آباد کې ځانمرګي برید او یوش مرکزانو ته مرګ جوب لړولي د پاکستان وزیر اعظم وايي افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو کې مرسته ته تیار دی افغان چارواکي وايي ځواکونه یې په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي او زه خبرونو تفصیل د سین په جګ آباد کې د نه محرم په ماتمی جوله ځانمرګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون تل لس کسان وژل شوي لبري دروستو په جګ آباد او کراچۍ کې مظاهری هم شوې دي د جګ آباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال لوتبل چې پرون ماخام د شګانو جلوس د لاشاري محلي نتیجه د ځانمرګي برید پکې وشو
پدې پیښه کې اتلس کسان مړه شوي او درې درجه جوبل شوي دي چې پکې اته ماشومان هم شامل دي ولې زنانه پکې یو هم نشته دا د نارینهو جلوسو او کم ماشومان چې جوبل یا مړه شوي دوی د خپلو کورونو نه د جلوس تماشا کوله
بلغه پرون د سیاست صوبای وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو څخه خبرو کې ویل چې د جیکا آباد ځانمرګي برید وروسته د زرګونو خلکو په مظاهرو کې له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتي شوې دي مجلس وحدة المسلمین هم په ټول ملک کې د شوري په جلوسونو کې د احتجاج کولو اعلان کړی د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه طالبانو مرکزونه له منځه یوسي تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي د آل فاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر نثار مومن پرون مشالډیو ته وویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي یادوي چې د قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو هم غوښتنه شوې د خیبر پختونخوا په صوبای کې د ټریفیک پولیسو دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي پولیس چارواکو نن مشرډو ته ویل چې دغه دواړه اهلکار پرون د ډیوډۍ د درسره کولو پر وخت د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوي دي تاریخ طالبان پاکستان د پیښې پلا پر غاړه اخیستی افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترهګرو مرکزونه دي د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی ولکېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالفه سغدریزي د امو سین په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي د یو بل خبر له مخې په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت د مخالفانو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وي د هلمند د والي ویاند عمر ځواک پرون مشال ډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي د هلمند والي ویاند ویل چې تر اوسه هغه سیمې چې ترې د دولت مخالفانو کولی شو د ښار مرکز تا تهدید کړي د افغان وطي ځواکونو لخوا بیرته نیول شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1.5 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړې. جان کیری تېر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د مزلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دی. د ایران فارس خبري اجانس د سپاهي پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باکری او امین کریمی پرون او وړ مورځ په شام کې د ماموریت پر مهال وژل شول. د دېرش کلن باکری د پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد شخصي ساتونکی و په شمالي حلب ښار کې وژل شوی دی. او اخیری خبر د کرکټ په زیمبابوې کې د کرکټ د 50 اوریزو سیالیو په لړ کې دا مهال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ فاینل لوبه روانه ده. په زیمبابوې کې روان دی میچ کې لږه شیبه وړاندې پورې افغانستان په 9 اورونو کې د یوې وکټې په تاوان 30 خنځونه جوړ کړي دي. د 50 میچونو په سیریز کې نننۍ لوبه ځکه مهمه ده چې دواړو لوبډلو دوه دوه میچونه ګټلي او چې څوک هم دا میچ وګټي نو سیریز به په خپل نوم کړي.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د سند صوبې په جیکب آباد ښار کې د شیاګانو په جلوس په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د محرم په موقعه د ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره په ګڼ شمېرو سیمو کې موبایل سرویس بند کړی دی.
موږ د خکور نه راوتي کنه موږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو. حکومت ته پکار دی چې کم از کم موبایل نه بندوي، د دې بله طریقه سه بله لاره وګوري، سدویزر ورشي او په موبایل آف کولو باندې.
آل فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلیمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دې د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي.
خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مور سره محبت لرم نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي، ځکه موږ خپل سیم لاین ته ځان راوصل غواړو.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې دا ځل په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت باس شوی دی.
شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، سعودي مدارسو پراخېدل په پاکستان کې او په صوبه سرحد، نو دا شی زیات کړلو.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس فرسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د پاکستان د سند صوبې په جیکب آباد ښار کې د شیاګانو په جلوس په ځانمرګي برید کې 18 کسان مړه شوي دي او 33 زخمیان شوي دي. د دې نه وړاندې ځینو چارواکو ویلي وو چې په دې پیښه کې 22 کسان وژل شوي دي او 30 تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. تر دې مخکې د پنجشنبې پر ورځ د بلوچستان په بولان سیمې کې هم د شیاګانو په امام بارګاه ځانمرګي برید شوی و چې پکې 12 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د سند صوبې جیکب آباد ضلع په کوټه روډ د لاشاري محلې سره نږدې د جمعې په ماښام د 9 محرم په یو جلوس ځانمرګي برید کې د 8 ماشومانو په ګډون 18 تنه مړه او 33 ژوبل شوي دي. د جیکب آباد پولیس یو چارواکي غلام مرتضی مشال ریډیو ته وویل چې څه وخت چاودنه وشوه دغه دوران یو شمیر خلک د جلوس تماشې ته ولاړو. دی وایي
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی 33 ہے انجر.
پدے پیخ کی اتلس کسان ملشوی او دری در جو بلشوی دی چپا کی اتا معشومان ہم شامل دی ولی زنانا پا کی یو ہم نشتا دادا نارینو جلوسو او کم معشومان چی جو بل یا ملشوی دوی دخپلو کرونا دا جلوس تماشا کولا
گلی کے آس پاس جو گھر والے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا دلدل وغیرہ آتی ہے.
دا پولیسو پا وینا چی دا پیخ جو بل کسان دا جیکب آباد سیول ہسپتال تاولی شوی او سخت جو بل کسان دا ہیلیکاپٹر دلارے کراچی تا منتقل کری شوی دی. بلڑخت دا پاکستان مطبوعات دا مروش میرا 15 خائی او لکی چی دا سلویختو نسیوا جو بل شوی چی پکی دا زینو حالت اس ہم مرگونے دے. دا برید رستو زائی خلقو دا پیخ پر زد ڈی سی چوک کے احتجاج ہم ہوکو او دا احتجاج پر محال دا زائی خلقو پولیسو ترمینز اپن خطا کی یو تن مر شوی دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال لیڈیو تاثر د جیکب آباد پیخی حال مورې د پښتنه داده چایا د جیکب آباد دغه پیخه په پاکستان کې ترهګرې د رواني لړې برخه ده او کنه یو بیا یا یو بل اړخ لري. د پښتنه عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې مشت خبریال او سیډون کې علي ارکم څخه کړی دا نو غوای
استا سیادی نو پروس کا لے ہم پا دغشنت ہی مقامہ نے پا شکارپور کے دغشنت واقع شی وا او پاگے کے گنش میر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا کم دہشت گردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمونا چی کم دی دا ہم داغے سر تڑلی یو عمل لے. بل طرف تا اکمنگو گرون پا بلوچستان کے یا پا دی علاقوں کے پا پاکستان ریاست چی کم دے دا فرقوارانہ تنظیمونا یا گروپونا چی کم دے ہاگا ٹیکٹیکلی ہم دا سے دا قومی تحریکات و نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمال ہوئی. نو پسین کے ہم چکم دے دادا حق عمل سرا ہم داغ تسلسل ہم کے دیشی او موجود ہم دے شدل چکم قومی تحریکات لگا بتے رو مدو کے دا سندھی قوم پرست و لاشون ملائے دو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل ہم یو حصہ کے دیشی.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه دا د چخپل په سند کې دننه د شیا او سنی انتیا پسندو ترمنځ تضاد څومره دی؟
که موږ وګورو پاکستان کې د دې عمل چې کوم دایي تنظیم دی سپاه صحابه د هغې مشر چې کوم دی مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او دغه شان د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود څومره چا چې پاکستان کے دا افغانستان طالبان جو کلا بامیان فتح کو ولدی ډیر زیات قتل و غارت گریو کړ فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی او باغی کې ډیر زیات خوشحالی اظهار او دا کړی او غره فرقوارانه تقریرونو په حوالے سره مشهور کم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل پاکستان په نور علاقو کې په کومه طریقه کې شی دی داغی اثرات لامحاله پسین کې هم منتخکاری او موجود هم دی. او په 2013 په الیکشن کې کوم ګورو سپاہ صحابہ مختلف حلقوں کی جگم دے خب مناسب مقدار کے لگے 3000 دا سے ووٹ اپ مختلف حلقوں کے اگستے رہے وہ سے ہم وزیراتون کی بلدیاتی انتخابات کے پا مختلف ضلعوں کے دا مین سٹریم جماعتوں سرا اتحاد نہ کری دی بلکہ وہ ریسنٹلی شکار پور کی جگم دے دا ٹولو جماعتوں مشترکہ چکم الائنس رکھ کرے دے پائے کہ سپاہ صحابہ دا رائے حق پارٹی پر نمانی الت موجود دا.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کام ډیر سیکولر ډیر آزاد خیاله او هلته ډیر زیات هندوانه میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې سوي دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی؟
سین چکم دے د ریڈیکلزم پاگ لہر چکم پر ثابت و نورا لاکو کی دے غبا سین کے ہم خبر آئے زمانے دے گا منگ گرو کا قدا سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت رائے حق منم د قیو جماعت چکم کار کی گدا دا غید سرگرمیان پا اولی سرشی او کپتیرو سمودو کے دل تر لشکر طیبہ چکم مدر پارٹی دا جن جماعت دعویٰ دا غیر سرگرمیانو په حوالے سره شي هندو جنکو دا غواگانو دا غو په زبردستی مذهب د بدلولو په شکل کې شي نو دا شي زنه د زیات سیوا شي دي او بلکې اوس خو سین باغ علاقې چې کوم دي د هندوانو غټ تعداد دی الته کې دوه قاعده الته رفاعي سرگرمیان ډېر زیات کړی دي او داسې علاقې چلته کې وتیرو او یا ته او کالو کې چرته وا غوانو حلال شي قرباني نو شي الته کې دوه قاعده هغه هم کړی دي او مطلب دا چې خو د باکی حالت کې مدرسې راغی او خپل زیب زی چې کوم دی پراپرټیانې اخلي او لګیا دي کار کوي.
تاسو په کراچۍ کې مشت خبریال او سیړونکو علی ارکم مرکا او دله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ور سره د سند صوبې د جیکب آباد د پیښې په اړه کړې و. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. نن د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د محرم د په مکا امنیتی ګامونه پورته شوي دي. په لویو وړوکو ښارونو کې د موبایل سرویس بند کړل شوی دی او د موټر سایکل په ډبل سواری یا په غبرګه سورلو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساسو سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پیښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پرې دي. هم سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خه کافي نه پرې ور سره وي 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانچ نه پرې ور سره د ټرافیک ګلاړ دي ایف سي نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. دې سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوی. خار ته د عامولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتونکو ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتل سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي عامر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان حکومت په هیواد کې د محرم په مکه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په سلور شپې ته خارونو کې د موبایل سرویس معطل کړی دی. عام خلک وایي حکومتي ګام له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ شوي دي او کارونه یې ډېر ستونزمن شوي دي. نور تفصیل د سراج سهیر په دې رپورټ کې اورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروستو چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو سلور شپېتو ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار اتو بجو نه تر د شپې لسو بجو پورې بند کړل چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او د فاټا ځینې علاقې شامل دي. د پاکستان اولس د حکومت په دې فیصله وایي د دین ورته یو شمیر مسلې پیدا شوي پکار د چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا هیڅ هم پته نه لګي کا واغه نه هغه څټ ایمرجنسی موږ وشي نو څوک مشتا کور تر خپل ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګي. مشتا دغه د سرویس بندونه چې چا بند کړی دی دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکو یو تن جواد خان مشال ریډیو ته وی پکار د حکومت د طرح غری د مخنیوي په نامه اولس نه پازابوي نو موري زیاته کړه.
ایرجی اول خدای خبر کوم چې مونږ د حکومت نه راوتی کنه مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو، مهنت کوو او مونږ کور سره اني ټایم رابطه کیو. بل زمونږ کور والا سره هم په ټایم دغه سره رابطه کوو. دا کوم ته ډېر غټه مسله ده چې دلته څه مسله پیښ شي تر هغه غره بار کې یا څه
چودھری اوشی ناغی غریبانہ ناغی سره غمی چیرہ دما دا بچی پکم زکی دی حکومت دا پکار دی چې کم اس کم موبایل نه بندی د دې سبل طریقہ سبل لار او ګوری سدویزر ورشی او موبایل اف کول باندې یاره نت ورک بیزی دی نه غدی نل ته چې کلا غیره وته دنګ سره کین ناغی ته ډیر سخت تکلیف حکومت دا پکار دی چې کم اس کم موبایل کم اس کم نه بندی
یو بل په اسلام آباد کې مزدوری کون کی ګل محمد پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
څنګه به وغوږو کې متل وی پچی دی پسی باس پر غوډ دی دا واغ جی دی دا قادری په وخت کې سرویس بند وسم بند دی لکه دینه سم مطلب بیا مو نیٹ ورک نه ان کو دا وخت لکه مخ کې بم په خاتونو لین دینو خاتونو غ خو سړی وب صحیح وو وس سیزن کور ته خبرو شینو لکه دل ته سي سادي ساتو شي نن کور ولا سر رابطه نه کی کلی کې رابطه نه کی یا خو ورسان دی لکه
د ذکر ته په دې موکا کراچي کوټه کوهات ډیرس مل خان او نور ځینې علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوې او د غرنګ په ځینو ځایونو کې دفعه یو سل څلور سلویق هم لګولې شوې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لیڈیو تا سارے اور ایدن کو اس حال درکو دا افغانستان اور دا زمبابوے ترمینز دا کرکٹ میچ دا محال افغانستان بیٹنگ کبھی او افغانستان دا یو وکٹ پتاوان دوش پیتا رنسونا جوڑ کری دی او دا محال دیار لسم اوار روان دے او سورزو دا یو ریپورٹ طرف تا پاکستان نشی کولی چی پا یو وقت کی طالبان وشنی او ہم یہ دا مذاکراتو میستا کی نوی دا خبری دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف پا واشنگٹن کی دا سولی پا ادا کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. دا هم ویلي دي چې افغان ولسمشر ته ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. ملالۍ بشیر د رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته اماده دي، خو نواز شریف وویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
د ملالۍ بشیر رپورټ تاسو اورئ. د الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلیمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلیمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ غوښتل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په خالي سو کې پراتلونکو اسوروزو کې ټاکنی کیږي. تفصیل د سراج سهیر ناورو.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلیمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومند په دې اړه وویل.
چونکې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلیمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراج تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه مقدر ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد رسولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپلې مشروط کړي دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داري چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو نو هغه وی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مور سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغ بل مخالفت وکړي. ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د دغ بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فټانه دغه سیاست ختمېږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمېږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسي چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر ده د فټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قامی اسمبلی کې بل جمع کړی دی او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قامی اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسور اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وضعه ښه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې لوی بازارونه دې خلاص کړل شي. دی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې کاروبار ډېر متاثره شوی دی. حکومت لا پکار ده چې د کاروبار په شروع کولو کې له دوی سره مرستې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر حیاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کالانو کوم په عذاب شو، د کوم تاوانونه طوفانونه مو وشول، چې دا مونږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوو کالو کمای دی دا مونږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل مونږ دوکانونو متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دوله سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل و دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړې یو بل سوداګر مقبول پردای وایي
چې د موږ د تجارانو دا ډېر انتهایي متاثره شوي دي. د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی، نو ته غواړې چې کوم دی یو غټ ټیکټ ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې که دا خو موږ کومه سروې کړې وه نو د یو میا په حساب باندې چې کوم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو. ځکه چې په بوړه کې تقریبا چې 8.5-9 هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په حاضر کې لګیا یو. انشاءالله په سیملې په کور باندې خبرې هم شوې دي چې ګډین د ځنه پس ټیم کې کی بنیادی شاید خلکو له روزګار درکول په دې دې موږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړلو میاشت پس کله
یا د دیوی چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو. خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسېدلي دي او ځینې لارې، تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ میچ حال درکو. دا مهال د افغانستان یو لوبغاړی آوټ شوی دی او دوه یا رنسونه جوړ کړي دي او شپاړسم اوور روان دی. او اوس په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوه. د اسرار الله مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د سند په جکاو آباد کې پرون د نهم محرم په ماتم جلوس انمرګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون 13 کسان وژل شوي. د برید وروسته په جکاو آباد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. له دې وړاندې چارواکو په برید کې د وژل شو شمیره 22 ښودلې وه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال کړي. خو نوموړي زیاته کړې چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحادیې د سیمو د پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. د خبر پښتونخوا په صوبای کې پرون د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترهګرو مرکزونه دي. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سلاکار پرون مشال ډیو ته کړي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکېچ د حل لپاره به په یو بله غونډه د اکتوبر په 1.5 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په وینا کې تر خبرو وروسته کړي. او په زیمبابوې کې د 500 وریزو سیالو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله خپل 15 او اخري لوبه له کوربه ټیم سره کوي. په زیمبابوې کې روان دي 15 میچونو په سیریز کې نننۍ لوبه ځکه مهمه ده چې دواړو لوبو لوبډله دوه میچونه ګټلي. او د لږه شیبه وړاندې پورې په روان کرکټ میچ کې افغانستان د یو لوبغاړي په تاوان 15 رنزونه جوړ کړي دي او ولسم اوور روان دي.
لن خبرین هم د اسرار الله مومن نوارید لوریدونکو اوس وخت شوې دي د ونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه مخکې مونږه نشر کړی دا راځي چې واری بیا وورو د خبرونه ګلیاس جوړ کړی ده.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مودرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جهاز د پلوټو سیاري نوي تصویران ځمکې ته لیږلې دي. دغه خلائی جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لیږلو عمل شروع کړی و. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدی شي. د جولای 14 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کمه تجزیه کړې ده. خو اوس نیو هورایزن خلائی جهاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرنډ وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واوري غرونو چتوالی تر 1.5 کیلومتره پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر 1 کروڑ کال نه کم کېدی شي. خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر 1000 کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلائی جهاز پلوټو سیارې له ساتنه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه. خو اوس هم په دغه جهاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو وروسته ځمکې ته استون شوې دي. و 50 کلن ستور مزل گینیات پالدی کا په خلا کې ټول 800 او 900 ورځې تیر کړی وی. پالدی کا په اخري میشن کې په خلا کې 1800 ورځې تیر کړی وی. پالدی کا خلا ته 15 سفرونه کړی ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزل سرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیر کړی وی. پالدی کا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نو موري خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدی کا لومړی خلاباز دی چې سلور زلې د مرکزی خلایي مرکز مشری کړي او لز زل په خلا کې ګرځېدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږو سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوي ول او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوي دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوي دي، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوي نه دي. که څه هم دا یو مورسي ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بیلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومي څیړنیز ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلي جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. How was the film in Nare Khabari?
My name's Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
د هالیوډ نوی فلم دی فیفت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی ګراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور ودونه شوی چې له وجې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباهون بریت نه وړاندې خوندې کړي. فلم دی فیفت ویو با د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایشته پر وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m. the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the others.
And what do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم د وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو. په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکي د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنی کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ کرایسیس بعد اکتوبر په دشته منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
The presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If we want to win, we're going to have to take risks. Here's my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو د وو ښځو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوي وي. رنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شبدي د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې خدای وړاندې تاسو ته حال درکو. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د لوبې دا مهال افغانستان نوی رنزونه جوړ کړي دي. د یو لوبغاړی اوټ شوی دی او 2 اوورونه شوي دي. او د ورزو د مدرسې په اوسنی اثر کې خبرونې طرف ته دا ځل په دې خبرونه کې په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت باندې بحث شوی دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو په اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکې او مدینې راوروسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې سوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې سوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د هندستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ځانګړی سوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسترډ شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سے ملے سے والدہ گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو اگر آلو پاکستان چٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دفتر میں چکے تھے پاکستان دارے دگی اعلان سو مدرسے بنیاد کے قدر سن 1947 جامع نصاب فاق المدارس منگ بورڈ متعین کرایا چیرمین نصاب منگ بدی مدرسہ کے پڑھاؤ کو چہرہ ہاتھ کال کو رستا اور پاتو کالو کے سرائے دینا عالمی دین جوڑے دلائش اور فارغ دلائش.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1955 کال کې بنسټ کښېښود او اوس له بېلابېلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے زخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی، لکه په لوی سیاسی غورزنګونو کی چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نوی او هغه استعمال سی. د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو، ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته شول، خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو، نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو.
یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتې هم
په 1978 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوځ او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1975 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کوله. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکي مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې یې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي، نو دا شی زخته زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځانته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي، نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بلخوا هغه کسان چې له مدرسو فارغیږي یا یې په منځ کې پرېږدي، نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی او یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زموں دا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکا چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چه معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وایي
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه نو دوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارسو کې نو په هغه باندې داخله زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4,500 مدرسې رجسټر دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونه خو گرد وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازې په حدیث، تفسیر، فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته. په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې موږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقائدو کوي. نور نو تقریبا مشترک دی.
پر دې سربیره رابطۃ المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټر دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وایي
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونه د هغه نوم دی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. دا چې مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسله ده، نور مسائل دی هغو کې مونږ د اتفاق رائے سره پالیسی سازی کو، وقتاً فوقتاً زمونږ اجلاسونه هم کیږي، کوم وخت چې ضرورت راشي بیا کانفرنس هم کو. د مدارس نیٹ ورک چې دی هغه انډیپینڈنٹ دی، زمونږ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی هغه خپل مالیاتی انتظامی وسائل کې خود مختار دی. امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندې دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریبا.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قامی ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے تعلیم زمانه